دولت سرپرست های سر کارمندای امنیت ملی رو انداخت کردن به خاطر باز صاحب خانه بندی شد.
چهار زیاد تشکر سن.
تشکر از شما.
با پایانی مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک برنامه و یک ساعت دیگر، ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. در برنامه یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با شما هست. سالی سلام.
و علیکم السلام. ډیر مننه ستا څخه امید مرزبان اوریدونکو ته از مال خو سلام. د خبرونه تر نوه بجوده پورا پرونی کوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کړي. نن جمعه ده، دوري حمل اومه د مارچ 28مه. له خبرونو را پیلو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي افغانانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي، دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله، دغه راز وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کال وي. 2015 is going to be a very difficult. روان 2015 میلادی کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره سخت کال وي. د ژمي په موسم کې مو هیڅ وقفه وانه خسته. موږ خپل ورتیا شولې او شایو یې. خدا به زموږ آزموینه وي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتی ستونزه د ټول سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولای شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې، عراق او یمن له پولو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له فساد سره د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید د لویو فاسدانو مخنیوی وکړي. شغلی غنی د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وویل فساد په افغاني ټولنه کې ژورې ریښې غلولي، خو حکومت نیسی که ولی طول فاسدان و نیسی. ولس مشرغنی زیاده کرده چی ده فساد پرزد پا مبارزه که با ده فساد لأصلی عاملان سر مبارزه وسی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. خو دا خبرې تش اوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي. عبدالله چې په واشنګټن کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځانګړي معیارونه سته چې که په پام کې ونیول سي نو د ده په وینا سوله نسي راتلی. شغلی عبدالله چې د امریکا په سفر کې له ولسمشر غنی سره ملګری دی، دې پوښتنې ته چې آیا افغان حکومت چمتو دی د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري، په ځواب کې وویل دا تشي اوازې دي. عبدالله وویل طالبان باید د سولې په خبرو کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې ومني او د هیواد اساسي قانون ته درناوی وکړي. اجرایي رئیس د دې انتقادونو په ځواب کې چې وایي د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو ونډه پیکه ده وویل ښځې هم په نوي کابینه کې ونډه لري او هم د حکومت په نورو مقامونو کې د هغو ونډه له پامه نه ده غورځول سوې. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي افغانانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. عادل الجبیر پرون وویل د ایران د سپای په هزاران پوځي افسران او د لبنان د حزب الله ډلې وسلول چې تهراني ملاتړ کوي عملا د یمن په جګړه کې ښکیل دي. الجبیر په واشنګټن کې په دې اړه خبر اعلانو ته څرګندونې کولې. له دې مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلولو پر سنګرونو هوایی حمله پیل کړې. متحده ایالاتو د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل د هغو ګواښونو په اړه چې سرچینې په یمن کې دي د سعودي عربستان اندېښنې د درک وړ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون په یمن کې د وروستیو تحولاتو په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې. له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي، دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. د پاکستان حکومت پرون ماښام د صدراعظم نواز شریف مشرۍ د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته اعلان وکړ چې پاکستان به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د هر راز ګواښ په صورت کې د هغه هیواد دفاع وکړي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د پاکستان د هوایی، سمندري او ځمکنیو ځواکونو مشران هم حاضر وه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له غونډې وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان یو جګپوړی پوزی او سیاسی حیات به نن جمعه ریاض ته سفر وکړي او له چارواکو سره به په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د روانو پوزی عملیاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر په وینا پاکستانی پلاوی به په دې اړه څېړنې وکړي چې د سعودي عربستان اړتیاوې کومې دي او پاکستان یې په څه ډول مرسته کولای سي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم پرون وویل سعودي عربستان له پاکستان څخه په بیړني ډول غوښتي چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې مرسته ورسره وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ایران د اټومي کړکیچ د اورولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر اولان دفتر پرون خبر ورکړ چې د ټلیفوني تماس غوښتنه د ایران له لوري سوې وه. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل سوي دي چې شغلي اولان له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه د یو دوامداره باثباته او څارنې وړ تفتیش د موافقې غوښتونکی دی. په بیان کې دغه راز ویل سوي چې د فرانسې ولسمشر د ملکي اټومي انرژي د لرلو په برخه کې د ایران مشروع حق تاییدوي، خو په څنګ کې غواړي داسې یو تضمین هم وي چې ایران باید اټومي وسله جوړه نه کړي. د ایران او فرانسې ولسمشران په داسې حال کې خبرې کوي چې د ایران د اټومي لانجې په اړه د سویس په لوزان ښار کې د امریکایي او ایراني مقاماتو ترمنځ خبرې روانې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه داسې یوې موافقې ته ورسېږي چې له مخې یې باید دا یقین ترلاسه سي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي او په بدل کې به یې د نړیوالې ټولنې لخوا پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې کموالی راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د نړۍ په څلور څلوېښت هېوادونو کې د هغو خلکو شمیر زیات شوی چې سیاسي پناه غواړي. یو ان ایچ سی آر په خپل نوي راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې اتلکه او شپږ شپېته زره کسانو د ادارې ته د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه سپارلي چې عمده علتونه یې په ځینو هېوادونو کې وسلول کړکیچونه او د امنیتي او بشري حقونو د وضعیت په برخه کې اندېښنې دي. په 2013 میلادي کال کې دغه شمېره 2.9 زره وه. یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې زیاتوي چې ډېری دغه مهاجر د سوریې، عراق، افغانستان، سربیا او کاسوو څخه وه او اکثره یې په جرمني، متحده ایالاتو، ترکیې، سویډن او ایټالیا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یوه ځواکمن موقف کې دی. پرون په امریکا کې دغه څرګندونې وکړې.
Today an unprecedented movement by the Afghan army is taking place in the Helmand province in a number of related areas.
د حکومت اجرایی رئیس ویلی طالبان سره د خبرو په هڅه کې پرمختګونه سوي. په کابل کې دنی عالمانو د فرخوندې وژنه وغندله.
او دا قتل د علماو فتوا باندې نه شوی، بلکې دا قتل د مجاورانو او ملنګانو او د تعویز نویسانو په هاها او تهمت باندې راکاب شوی دی.
دفاع وزارت وایي که امریکا له ژمنې سره سم شپږ نورې څرخیل وتکې هم ورکړي، دوی به ترې زیاته ګټه واخلي.
کدا هم زمونږ د نو هغې هلیکوپترو سره یو ځای شي، موږ کولی شو چې په عملیاتو کې، په ماریبوي عملیاتو کې، د دې نه په ښه شکل استفاده وکړو.
یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خپرونې کې واورئ. ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث هم درته لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یوه ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په خپله وینا کې دغه راز د هغه خطر په اړه هم خبرداری ورکړی چې تروریستي ډلو د سیمې هیوادونو ته پیش کړی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله، زیاته کړه چې روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره سخت کال وي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ازموینه وي. افغان ولسمشر د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې طالبان کله یوې خوا ایدیولوژیک مفهوم دی، نو له بلې خوا یوه ټولنیزه اقتصادي پدیده هم ده.
This is the phenomena of the Taliban. as a distinctive ideological phenomenon.
Taliban که څه هم دی وی ایدئولوژیک پدیده په توګه پیژندل کیږي، خو په عین حال کې یو ټولنیز اقتصادي مفهوم هم دی. په داسې یو چاپیریال کې ز په ویار سره وایم چې په لومړي سر کې چې واک ماته راسپارل کېده، طالبانو هڅه کوله د یمن یا سوریه په څیر د افغانستان نظام رنګ کړي، خو په تیرو شپږو میاشتو کې موږ له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته ولاړو. اوس مهال په هلمند ولایت او څیرمه سیمو کې د افغان پوځ بې ساري عملیات روان دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بې امنیتۍ ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې، عراق او یمن له پولو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده.
are not confined within the geography of Afghanistan.
د افغانستان ستونزې د افغانستان په قلمرو کې دننه محدودې نه پاتې کیږي. موږ د تروریزم لې یوې بدلیدونکې بڼې سره لاس ګریوان یو. دا اصطلاح ما د لومړي ځل لپاره د مونشن په امنیتي کانفرنس کې یاد کړه. تروریزم له یو بل سره د تړلو او سیالو اړیکو یو سیستم دی او د هغه له پیژندنې پرته د امنیت ټول اړخونه نه پیژندل کیږي. دولتي سیستم د یو ځنځیر په شان دی چې که یې کړی وسرویل شي او څو کړی یې په یو وخت کې ماتې شي، نو د ټول سیستم د درېدو خطر زیاتیږي. موږ د سوریې د سقوط او د عراق او یمن د سقوط له کبله له نویو ګواښونو سره مخامخ شوي یو. د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ښاغلی غنی په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو پر هڅو یو ځل بیا ټینګار وکړ او یې ویل چې غواړي د فساد د له منځه وړلو په هڅو کې د ښځو په ګډون د نوي متخصص او پخواني نسل ترمنځ د پله حیثیت ولري. د په دې ترڅ کې په تنظی ژبه یادونه وکړه چې ښایي افغانستان له متحدو ایالاتو مخکې ښځینه ولسمشره ولري.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي، خو دا خبرې تشه وزید چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي. عبدالله عبدالله چې په واشنگټن کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې طالبانو ته له معیار پرته د ولایتونو او وزارتونو سپارل د حل لار نه ده. یو ځل بیا احمد تکل.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې ځانګړي معیارونه شته چې که په پام کې ونه نیول شي د ده په وینا په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی عبدالله چې د امریکا په سفر کې له ولسمشر غني سره ملګری دی خبریالانو ته وویل له هر څه مخکې مهمه دا ده چې طالبان جګړه بنده کړي، له القاعده سره اړیکې پرې کړي، د هیواد اساسي قانون ومني او خپل هدف ته د رسیدو لپاره سیاسي مبارزه وکړي. اجرایه رئیس دې پوښتنې ته چې آیا افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري، په ځواب کې وویل دا تشې اوازې دي. کله چې د کابینې اعلان وځنډید اوازې خپرې شوې چې موږ څو مهمې څوکۍ د طالبانو لپاره تشې ساتلې دي. دا یوازې اوازې وې. د سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي، خو دا بهیر تر اوسه پیل شوی نه دی. ښاغلی عبدالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به له ښځو سره په یوه کابینه کې ګډون ته زړه ښه کړي که نه، وویل چې دا کار باید وکړي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې باید ومني او د هیواد اساسي قانون ته درناوی وکړي. عبدالله زیاته کړه چې ښځې به د سولې په روانو هڅو کې هم پراخه ونډه ولري. اجرایه رئیس د دې انتقادونو په ځواب کې چې وایي د ملي وحدت په حکومت کې د ښځو ونډه پیکه ده وویل ښځې هم په نوې کابینه کې ونډه لري او هم د حکومت په نورو مقامونو کې د هغو ونډه له پامه نه ده غورځول شوې. عبدالله په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په اړه وویل چې د دې ډلې ګواښ باید جدي وګڼل شي. داعش هغه پدیده ده چې نشو کولای له پامه یې وغورځوو. په تیره په اوسنیو شرایطو کې دا چې داعش به د افغانستان په وروستیو پیښو کې لاس ولري کنه ثابته شوې نه ده، خو بیا یې هم باید له پامه ونه غورځوو. د حکومت اجرایه رئیس همداراز وویل ګڼ شمېر تروریستي ډلو چې بشري او مالي سرچینې هم لري افغانستان ته مخه کړې ده. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د حکومت په امنیتي غونډو کې د دې ګواښونو پر بېلابېلو اړخونو بحثونه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ځینو دینی عالمانو په یو غونډه کې د فرخوندې وژنه وغندله او وی ویل چې باید دغه قضیه په جدي توګه تعقیب سي. لسکونه دینی عالمانو د کابل د شهید شمشیره جمعه مخې ته په راټولېدو سره ټینګار وکړ چې فرخونده د دینی عالمانو په امر نه بلکې د ناپوهانو لخوا وژل سوی. سفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغانستان لسګونه دینی عالمانو د فرخوندې وژنه یو نه بخونکې جنایت وباله او ټینګار وکړ چې باید حکومت د دې پیښې لاملانو په جدي توګه تحقیق وکړي. دوی د پنځمې پورس په وغونډه کې ټینګار وکړ چې فرخونده د دینی عالمانو او ملایانو په امر نه بلکې د یو شمیر ناپوهه خلکو لخوا وژل شوې ده. که څه هم دغه عالمانو ټینګار وکړ چې پولیس باید د قضیه په جدي توګه تعقیب کړي، خو هغوی ګرام وبلل چې د دې نجلۍ د ژغورلو لپاره په وخت عمل نه دی کړی. د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې رئیس مولوي عبدالصبور حقانی په دې اړه داسې وویل:
د شهید فرخندې بیبی قتل محکومو او غیر اسلامي اقدام ګڼ، او دا قتل د علماو فتوا باندې نه دی شوی، بلکې دا قتل د مجاورانو او ملنګانو او د تعویز نویسانو په هاها او تهمت باندې دا کار شوی دی. دا ښځه د پولیسو په مخ کې قتل شوی ده او پولیسو د هغې نه دفاع نه ده کړې.
ښاغلی حقانی همداراز ټینګار وکړ چې دیني عالمانو ته باید د دې پیښې په تړاو څوک سپکاوی ونه کړي. د کاپیسا اصلي اوسیدونکي 28 کلنه فرخونده چې دیني زده کړې هم کړې وي، تیره پنجشنبه د کابل د شاهد شمشیره جماعت مخې ته په دې پلمه وسوځول شو چې ګواکې قران پاک ته اور ورته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت که څه هم د دینی عالمانو د دغه ورستې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې منلی و چې وظیفوي غفلت شوی دی. د دغه وزارت د ورستوي معلوماتو له مخې د فرخوندې د وژل کېدو په خاطر شاوخوا شل پولیس له خپلو دندو لرې شوي او نږدې 150 عام خلک د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي او د پولیسو په شمول له ټولو تحقیقات روان دي. اخو دینی عالمان ټینګار کوي چې باید د اسلام په نوم هیڅ چاته د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړل شي. د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوي حمید الله د پنځم به ورځې په غونډه کې ویل چې افغانان باید د پردیو د سوخ کار نشي او پرې نګ دي چې له احساساتو سره خلک لوبي وکړي.
نور کار نه سي پدري نسبتونو کې چې د الله بندگی او د پیغمبر امت او افغانان یو نور په یو نوم بل نوم باندې مکیږي. د ګروي نه ځان را وباسي. افغانستان حور آزاد او مستقل هیواد دی.
د دینی عالمانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې د فرخوندي وژنه غندل شوی و او ټینګار پکې شوی و چې له قانون پرته هیڅوک په خپل سر د قضاوت حق نه لري. ګڼ شمیر خلکو د فرخوندي لپاره د عدالت غوښتلو په نوم لاریونونه او غونډې وکړي، خو دا اوس موږ او ستاسو ترمنځ نشته او خاورو ته سپارل شوې ده. د بشري حقونو مدافع ډلو بیا غوښتنه کړې چې حکومت باید د قانون حاکمیت زیات کړي، څو خپل سري او سهارۍ محکمې له منځه لاړې شي او له دې لارې د نه بخونکو جنایتونو مخه ونیول شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د فرخوندې کورنۍ وایي فرخونده له دریو کلونو راهیسې د کار په لټه کې او غوښتل یې چې ښوونکي سي. خان محمد سین د فرخوندې کور او هغه دارالمعلمین ته ورغلی چې فرخوندې پکې زده کړې کولې او دغه راپور یې چمتو کړی.
فرخونده چې تخلص ملکزاده و، له څو کلونو راهیسې د خیرخانې مینې د لبېجر په سیمه کې له خپلې کورنۍ مور او پلار درې ورونو او دوه خویندو سره اوسېدل. فرخوندې خپل زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د بی بی سارا په ښوونځي کې چې د دوی کور ته نږدې و پای ته رسولې، او له هغې وروسته د اسلامي تعلیماتو د حاصلولو په مقصد د بی بی عائشې صدیقې په اسلامي دارالعلوم کې شامله او په 2014 میلادي کال کې ځنې فارغه شوه. د فرخوندې د کورنۍ د غړو په خبره له خلکو سره د فرخوندې چلند له اسلامي اصولو سره سم او مهربانه و. دوی وایي فرخوندې له اسلامي اصولو سره مینه لرله او غوښتلې چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. د فرخوندې ورور مجیب الله په دې هکله آزادي راډیو ته وویل:
فرخنده یک انسان متدین بزرگ اندیش.
فرخنده یو متدین انسان او د لوی فکر خاونده و. د غختل چې هر اقدام معقول ووسی او همدا موارد د یو شمیر کسانو ګټو ته زیان رسو او د دې ته وجنې سبب شول.
د فرخنده گاونډیان د هغه د اخلاق او ستر او حجاب په حق لوي.
فرخنده شهید مثال رفتارش با همسایه بسیار نیک بود، از که اجاب اسلامی برخوردار بود.
گوانده و سراد شهید فرخنده چلن نیک و ما دل تلیدل اسلامی حجابی پا بش پڑه توگ مراته و ما هیچ کلا به حجاب نوالی دلی. فرخنده یو متدعی نوا.
فرخنده
د یوې ښې او نیکې ګاونډۍ په توګه پیژنم. دا یوه پاکه او به حجابه وه. د دې له وژلو وروسته ما او زما کورنۍ له خفګان آرام خوب نه دی کړی.
کورنۍ وایي فرخونده له درې کلونو راهیسې په دې هڅه کې و چې په کوم ښوونځي کې ښوونکي شي. فرخونده د اصلاح د عالي دارالمعلمین په ژمنۍ کورسونو کې هم زده کړې کړي دي. د دې دارالمعلمین رئیس احمد الله مرشد صافی د فرخونده د کړو وړو او چلند په هکله وویل:
فرخنده فقط پشت یزی بوده که چه قسم قرآن را درستر یاد بگیرن.
فرخنده تل دی پسی و چه قرآن څنګه پسی توگ زده کړي او د قرآن د احکام سره سم خلکو ته خدمت وکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي فرخنده غوښتل چې خلکو ته رښتینی دین تبلیغ کړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې دین د خپلو شخصي ګټو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر وایي چې فرخنده د روان میلادي کال د مارچ په 19مه د پنجشنبه په ورځ شاه دوشمشیره زیارت ته تللې وه چې په زیارت کې ناست جادوګر او تعویز کوونکي له دې کاره واړوي. د ښاغلي ظاهر په خبره په زیارت کې ناستو جادوګر او تعویز کوونکو د دې لپاره چې دغه عایداتي منبع ته یې زیان ونه رسیږي پر فرخنده د قرآن کریم د سوځولو تور پورې کړ. د جادوګر او تعویز کوونکو له دغو چغو سره په سیمه کې موجودو څو تنو لنډغرو پرته له دې چې پر حقیقت ځانونه پوه کړي د فرخنده وهل ټکول پیل کړل. د پیښې پر مهال اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې پولیس د فرخنده د ژغورلو هڅې کوي خو توانیږي نه. کله چې فرخنده وژل کیږي او خبرې په رسنیو او په تیره فیسبوک ته پورته کیږي د ګوتو په شمار څو تنه پرې خوښیږي خو اکثره یې غندي او دا عمل غیر انساني او غیر اسلامي ګڼي. له پیښې دوه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت چارواکي اعلانوي چې څېړنو یې ښودلې چې په زیارت کې د قرآن کریم هیڅ نسخه نه ده سوځول شوې او فرخنده بېګناه ده. فرخنده د تېرې یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
بلخوا اروپایي ټولنې چارواکي په کابل کې د فرخنده وژنه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د عدالت د کموالي نښه بولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي ویاندې دا خبرې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې کړي چې جزئیات یې له فریبا ظاهر ناوري.
تېره اونۍ په کابل کې د فرخندې په نوم د یوې نجلۍ وژنه د هغو خطرونو ښکارندویي کوي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې مایا کاسیانچچ ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي چې د دې مېرمنې وژل او بیا سوځول ښیي چې په دغه هېواد کې ښځې د عدالت له کموالي سره مخامخ دي. دا وایي د یوې سالمې ټولنې د درلودو لپاره د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه پکار ده.
The fight for the rights of women.
د اروپایي ټولنې لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې مبارزه او د قانون د حاکمیت لپاره کار کول زموږ د فعالیتونو اساسي برخه جوړوي او موږ باور لرو چې دا د یوې ښې ټولنې په لور پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا خبره له افغان چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې واضح کړې ده. میرمن کاسیان چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې پرمختګونه مني او په دغه وخت کې د تیری شاوخوا یې ویل سیسې په موده کې د ښځو د ژوند د هیلو ډېرې دوته خوشبيني شي. شونځیو ته د 4 میلیون نجونو تک د قضا ولایت او پولیس افسرانو په توګه د ښځو ونده د پام وړ بولي. خو د تعلیم په برخه کې د 15% نارینه او په تناسب د 18% باسواده ښځو درلودل، د قضا په برخه کې 8% ښځې، 6% ښځینه سرنوالانی، څه کم 10% وکیلانی او یوازې 1% ښځینه افغان پولیسي کافي پرمختګ نه بولي. دا وایي له همدې کبله باید په دې برخه کې ډېر کار وسی. له دې ټولو پرمختګونو سره سره له هم دا حرکت په لومړیو پړاوونو کې دی او موږ اړ یو چې له افغان چارواکو سره په ګډه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ مجبور یو د ښځو لپاره د لا ډېرو حقونو ترلاسه کولو په برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړو. د مثال په ډول موږ ضرورت لرو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړو. لا تر اوسه د قتل، ځورونې، جنسي تیری په ماشومتوب کې ودول او حتی د قاچاق په څیر ډېرې قضیې وینو او د دې ډول جنایاتو په وړاندې جزایي معافیت یوه مهمه موضوع ده. نو ځکه اساساً ډیرو نورو کارونو ته اړتیا سته. د اروپایي ټولنې دغه لوړ پوړی مشر په کابل کې د فرخندې د وژنې په تړاو د پولیسو لخوا د عملینو د نیولو اقدام ستایي خو وایي تر هغه مهمه خبره دا ده چې د دې ډول پیښو پر مسؤولو کسانو باید عدالت تطبیق سي او د جزایي معافیت سطح باید ټیټه سي. فرخنده تېره اونۍ په کابل کې قرآن ته د سپکاوي په تور د خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته وژل سوه او بیا یې مړی وسوځول سو چې ډېر کورني او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدلې سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست. دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتو د دې هواد ملي اردو ځواکونه ته شپږ نورې جنگي سرخلوته کې ورکړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره به د ملي اردو ځواکونه لا پیاوړي سي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که نړیواله ټولنه د دې هیواد له ملي اردو سره په کړیو ژمنه عمل وکړي نو په نږدې راتلونکي کې به افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې شپږ ایم ډي 1530 ډوله جنګي هلیکوپټرې افغان ځواکونو ته ورکړي دي. ښاغلی وزیري وایي په نږدې راتلونکي کې به دې ته ورته 15 نورې هلیکوپټرې هم د امریکا لخوا د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل سي.
نو که دا هم زمونږ د نورو هغې هلیکوپټرو سره یو ځای شي، موږ کولی شو چې په عملیاتو کې، په ماریبوي عملیاتو کې د دې نه په ښه شکل استفاده وکړو او د خپلو قوتونو د حمایې لپاره استعمال کړو. دا دی چې دا پروسه روانه ده، د هوایي پوځ لپاره کار روان دی. که نړیواله ټولنه همداسې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي، زه په دې باندې عقیده لرم چې زموږ هوایي پوځ به هم انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې په کاملا په خپلو پښو ودرېږي.
هغه زیاته کړه په جنګي وسایلو سنبال دا هلیکوپټرې امریکایي دي، خو د دې الوتکو د بیې په اړه یې معلومات ور نه کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې به شل سوپر توکانوف یا ای 9 ډوله، درې پی 12 ډوله کشفي او یوه سی 110 ډوله ترانسپورټي الوتکې هم د دې هیواد ملي اردو ته ورکړل سي. دولت وزیري که څه هم د افغانستان د هوایي ځواکونو په برخه کې ستونزې نه ردوي، خو زیاتوي چې دا ځواکونه تر پخوا ډېر پیاوړي سوي دي. له دې وړاندې امریکا د افغانستان له پوځ سره د 30 ډوله ترانسپورټي الوتکو مرسته کړې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه الوتکې زړې وې او پرزې هم نه پیدا کیږي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان هوایي ځواکونو ته د هلیکوپټرو د سپارلو د هرکلي ترڅنګ وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید له هلیکوپټرو سره لازم وسایل هم افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان ازادۍ راډیو ته وویل هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې کړي باید عملي سي.
د افغانستان خلکو ته، د افغانستان اراضي ته، د افغانستان ملي پوځ ته او امنیتی سکتورون هم په ګټه باندې ده. چې د افغانستان د اراضي سره کتلی یو نظر باید صاحب نظران د نظامي او ترین د نظامي چې د افغانستان اردو یو دفاعي اردو ده نه تاروزي او دا په نظر کې ونیول سي او دوی ته مطابق د دغه جغرافي صلاح او وسایط ورکړي.
کارپوهان وایي کوم جنګي وسایل چې افغان ملي پوځ ته ورکول کیږي باید د افغانستان له ارزۍ سره مطابقت ولري. د کارپوهان سره له دې چې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایي خو سپارښتنه کوي که په خپل وخت افغان ځواکونو ته جنګي الوتکې ورنکړل سي نو ښایي په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کمیسیون له جوړېدو څو ورځې تیریږي خو لا یې هم فعالیت نه دی پیل کړی. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې شبکې وایي د قانون له مخې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، باید چې دغه کمیسیون خپل کار ژر پیل کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر له فرمان څخه شپږ ورځې تیریږي خو دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې خپل کار نه دی پیل کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به خپل کار له امریکا څخه د ولسمشر او اجرایوي رئیس تر راستنېدو وروسته پیل کړي.
اصلا تر اوسه هیڅ رسمي جلسه نه ده جوړه سوې. د جمهور رئیس نوی فرمان د وظایف له لایحې سره دغه کمیسیون غړو ته لیږل سوی، خو طبیعتاً دا کمیسیون باید ولسمشر یا اجرایي رئیس افتتاح کړي او له بل پلوه له دغه دفتر سم آدرس هم معلوم نه دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څو ورځې مخکې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې جوړ شو چې د ولسي جرګې غړی شکریا بارکزی مشري کوي. دغه کمیسیون د ملګرو ملتونو د یوه استازي په ګډون 15 غړي لري. د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو غړو هم ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید قانوني وي نه سیاسي. اخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني ګڼلي او ویلي چې ولسمشر ځکه دا کمیسیون جوړ کړی چې امریکا ته د خپل سفر لپاره لاسته راوړنه ولري. په عین حال کې ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که څه هم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ډیر ناوخته جوړ شو، خو په خبره خپل کارونه باید جر پیل او تر سره کړي.
اوس
ډیر لا وخت دی چې د دوی د کارونو په اړه قضاوت وکړو، خو د قانون له مخې هغه حقوقي موانع چې د انتخاباتو په قانون د کار وشیشته او د دوی صلاحیتونه مشخص نه دي. لا دوی خپله لومړۍ جلسه نه ده جوړه کړې، لا پر بودیجې، دفتر او قرطاسی او ډیرو نورو شیانو چې دوی ترې استفاده وکړي بحث روان دی. په ټولیز ډول په یو سرګردانۍ کې قرار لري. فقط یوازې د دې د جوړېدو لپاره فرمان صادر شوی.
ایوب زاده وایي که څه هم دغه کمیسیون له ډېرو حقوقي ستونزو سره مخ دی، خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا یو فوقالعاده عمل او کار ته اړتیا شته، سره له دې چې د انتخاباتو د څار یو شمېر شبکې او ټولنې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د سیاسي مصلحتونو پر بنسټ جوړ شوی. خو د دغه کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې د دوی د کار له پیل وروسته د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږ میاشتو په پرتله اوس په یوه ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی په نیویارک کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي دي، خو دا خبرې تشاوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوې. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. لبلی خود پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکني بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي، دا هیواد به یې مرستې ته اور ودانګي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ایران د اټومي کړکیچ ته اورولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د نړۍ په څلور څلوېښت هیوادونو کې د هغو خلکو شمېر زیات سوی چې سیاسي پناه غواړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو اوریدل. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې اوریدل سي. ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث خپریږي چې یوسف خان زدران به یې کوربه وي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره وورو.
یو کلی زر ژغونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې یو خوا د لاور خان ویل خامخا به د هاشم خان لور اسلام ته غواړي، او بل خوا په ګلالۍ پسې د ماما د کور مرکه ډیره ټینګه وه. اوس راځي واورو چې د ګلالۍ او اسلام د ژوند سره به لوبه وشي که انصاف.
وخزی دا لا څومره جامې دي چې اوتوی نه خلاصيږي؟ بس یې کنو مغزه دې راوخوړه.
اخه ټول به کم
څه در باندې وشو؟
هیڅ، لاس مې په اوتو وسوځیده.
ډیر خوب نه سوې تیر ادي خوکه؟
نه، لکه پټوکې سور شوې. بس
زرمینې لک پام کاوه، په دې ورځو کې ګنګ سه ښکاری، چور دې بلې خوا ده. پروند یو پتنوس پیاله ماتې کړې، اوس دې بیا دا دې لاس وسو.
څو وایم، زړه مې بیخي شین دی. په دې ورځو کې د وریندار ډېرې بانې راته غواړي، په نه خبره مې په غوږ وهي.
ولې څه ما څه توی ستا سره څه کار دی؟
وایي چې د اسلام او ګلالۍ په کیسو ټول کلی تا خبر کړی.
نو رښتیا خو به تا چاته نه ویلي؟
هو سړیا، زه د کور خبره څنګه په سارا کوم؟ بیا نو تم داسې فکر کوي چې ما به ویلي وي؟
نه، مقصد چې داسې چټي کار دی نه یې کړی.
زه په والی داسې کار کوم، د اسلام سره خو زما د ورېرې نوم هم یاد شوی.
یاره شفیقي ورندارې ته مې د خدای انصاف ورکي. اوف، دا د کور جنجالونه رښتیا هم چې د سړي زړه خوري.
همیرا ورندارې مې ویل چې ورور یې ډېر ټینګ دی، چې ګلالۍ مې زوی ته راکه، او هلته ګلالۍ لپې لپې اوښکې تویوي.
یوازې ژاړي، نور څه نه وایي؟
خوښه یې نه ده او څه ویلی هم نشي.
هو دا اسلم چې بل ځای کوژده نه ده خوښه، خو د هغې به هم نه یې خوښه کنه.
خو که مې ورور او احمد وراره په دې خبرو خبر شي، نه پوهېږم چې څه به وشي.
هو ډېره به بده شي.
هو، او هغه د ماما د کور مرکې ته هم سبا ورځ ښودلې چې هو یا نه به سم ورته ووایي.
ښه یاره، دا د لاهور لالا مې هم ښه نه کوي، په هر څه کې زور چلی. نو په دې خبرو کې خو سړی لږ ساړه خوري. همدا وایي چې اسلم ته د هاشم خان لور کوم. څه کوې بابا؟ هر څوک پوشه او خپل ژوند یې پوشه.
هو کنه، دا خو د دواړو د ټول عمر خبره ده.
خو ګلالۍ دې مغږ پورته کړي چې خوښه نه ده. مولوي صاحب کله کله وایي چې شره کې شرم نشته. خیر، ته اوس ورشه یو پیاله چای راته راوړه.
ښه، څو دقیقې به صبر وکړي. په تناره کې تیارې جوش اوبه شته، لږ به د ګاز ډبې باندې وایشوم.
ښځه صبر یم، او ګوره چې چا ډېر تریخ دم نه کړي، معده مې سوځي.
رښتیا وا سړیه، ورور مې احوال کړی و چې ته هم سبا راشه. دا خلک راځي، ورېندارې سره به دې لږ کار وکړي، لاړه شم.
سمه ده، ته اوس لږ ورو غږېږه چې اسلم په دې خبره خبر نه شي، دا به بیا بل غمي.
مایرا خورې، ولې دومره زړه خورې؟ ګلالۍ لور به دې زما د زوی سره بختوره شي.
وریندارې، ستا اولادونه ما ته معلوم دي، ښه د خدای په لاره برابر دي. نسیم وراره مې خالق دی.
وریندارې، واهو مایرا وریندارې.
زرمینې، څه دي؟ دادی درځم.
دا ولې له کوټې نه نه راوځي؟ څه ورته ووایم چې ژر له کوټې نه راوځي؟
ورېندارې، ورېندارې، ته راشه لږه شیرینی راواخله.
څه وی خبره خلاصه شوه او شیرینی ته ورسېده؟
مبارک مې کې، راواخلې لږ چمبه ووهئ. ګلالۍ من ګور شوله خیره.
زرمینې، څه دې ویل؟ زرمینې، دروازه ولې تړې؟ دا څه دي ګلالۍ؟
ورېنداره، نه پوهېږم چې سوال به په کوم یاره قبول وو، کنه اوس د دې لور په دې دنیا نه وای.
ولې جوړ دې شم؟ ولې
ګلالۍ غوښتل ځان ووژني؟ ورېنداره، ته اوس ګلالۍ پوښتلې وه چې دې کوژدې ته خوشحاله ده که نه؟
وخورې، زه یې پوښتلې وم که یې زما نیا پوښتلې وه چې ما خپله لور پوښتلې وای. خو ښه مرکه وه، خوښه مې شوه. ښه ژړا خو ټولې جنکۍ کوي که نه؟
په همدې تېروتې وې چې ټولې جنکۍ ژاړي. یو هم بې علته نه ژاړي ورېندارې.
مورې زه یې نه کوم، زه یې ژوده نه کوم مورې. وی دا څه وایې لورې؟ ورو غږېږه، که د پلار او ورور په دې خبرو خبر شي څه به درته ووایي. وکړه لالې لورې، که دې ځان وژلی وای نه ولې بې ایمانه به له دنیا نه تېره شوې وې. زرمینې ورشه، ورېندارې ته ووایې دایرې مو بندې کوي.
وی څنګه ورته ووایم؟
وایې به ولې؟ څه به ورته ووایې؟ ته وکما خدایه. زرمینې، ته ورشه لږ د احمد وراره ته غږ کړه.
ومایرا، زرمینې، تاسې څه شوئ؟
زرمینې، ورېنداره مې راغله.
اسلام زویه، څه کوې؟ څه دې په کار دي؟
نه او مورې.
وی خاورې مې په سر شوې، دا د جامو بکس دې ولې په مخه کړی؟
نو نو دا کور راته سرور شو مورې.
ولې خدای دې نه کې زویه، څنګه داسې یو دم بې صبره شوې؟ خیر دی، ورورو به د پلار له خپلې خبرې واوړي، هر څه به سم شي.
مورې، ګلالۍ د ماما زوی ته ورکړه، زه نور په دې کلي کې ژوند نشم کولای.
زویا، اوس خو اوبه تر ورخه اوښتي دي، قسمت به دې نو قربان دي شم. زویا داسې مه کوه، ترک دا بکس دي.
نه مورې، اوبه مو په خپل لاس له ورخه واړولې، زه درنه لاړم.
خدای که پله هم رانه کېدې.
مورې، بکس به خوشې کا.
زویا، پله درته نیسم، زری درته کوم، چې کور خوشې کې چیرته به لاړ شي.
تاسې زما غم مه کوئ.
وسړیا، د اسلام پلاره دلته راشه. خدایه دا څه وشو؟
څه شوې واخځې؟ څه خبره ده؟
سړیا، اسلام لاړ، کور یې پرېښود.
ولې؟ اسلام چېرته دی؟
د کلا له دروازې ووت لاړ.
والکه ودرېږه، وفویم دلته راشه. والکه چېرته له خیره؟ والکه خیریت خو به یې؟ د دې بکسره د چېرته روانې؟
چېرته مې چې زړه یي، زه نور دلته نشم پاتې کېدی.
والکه ماغزه مې مه خرابوه، الا کور ته نه وځه، کور ته نه نه وځه. زه
نور دې کور ته نه ځم.
ولی چه خبره در باندې؟
ما خو تر اوسه د شبخا سره کومه خبره نه کړې. ته ولی بے ځای دا کارونه کوې والکا؟
هغه خبره نه ده، نه پوهېږم چې څنګه خبر شوی. وایي ګلالۍ د ماما زوی ته ورکړې.
لا حول ولا څو ځل مې درته ویلي چې دا خبره ماته مه یادوه، مه یادوه. او ته لا نن د اسلام په مخکې ماته را یادې.
مورې، اوس د دې خبرو وخت تیر دی، ما سره مو لویه بدي وکړه.
دا څه مو وکړه؟ دا خو مو ځان سره بدي وکړه.
اسلامه ودرېږه والکا، کله را باندې مه راټولوه، د خدای دپاره دا د خبرې حل نه دی.
خیلی مزه زویه، و خدای زوی میلاده دانه.
صبر رو رو را خیرت خو کور که ده دیر زند وکره، مون در نراغلو چه ده مالوی سب واز دانه تیر نسی.
او بخی لگه
صبر را چون ده خراب را ده کاری. خیرت خوده ده جمعینو با ورشتا خبری او کسره.
مولوی صاحب بخن اقوانم یا پختنه لرم.
آفرین زوانه، وای چه پختنه لری؟
احمد زویا چنگه پختنه؟ گوره چه ده کور خبره اونه که.
صابر وروره، تو خود یه زوی پریده چه پختنه او کی.
مولوی صاحب نن سوال راژیوگانو ده زانواجن خبرو ندی روری دل کیگی.
هو خدای جل جلال اومو ده ده شیطان و وسوسو وساتی.
آمین.
او دامر سروایی چی په اسلام که زانواجن حرام ده.
هو زانواجن حرام ده، او هاگ چوک چی پخپل زان وجنی ده هاگ جزال هیغن زیاده ده کم چی یو انسان جیگی گی بل انسان وجنی.
توبه.
او کل چی وایو ده زان ساتن فرض ده، نو ده فرض ترک کبیره گناه ده.
الله مدل دانسو گناه و وساتی، دا خو لوی بدبختی ده.
خورونو پا دی ورستایو که دی زان وجنو زین علتون را برسیر شوی، چه یو علت پا زور نکاح تا مجبور اول یا جبری ودون دی.
جبری ودون چنگوی مولوی صاحب؟ یعنی چه لکور پا زور و تختوی؟
پا هر دول چوی، خو مهم داده چه پا نکاح که دی دوار لور رضایت نوی اغا جبری واده دی. او شریعت وای چه د دواړو لورو رضایت د نکاح شرط دی. دا په دې معنا چې د هلک او نجلۍ رضایت باید واخیستل سي. او مونږ وینو چې په ځینو کورنیو کې نجلۍ نه څوک پوښتنه حتی نه کوي. دا ساده خبره نه ده. اسلام هیڅ یو عمل بې دلیله حرام او یا حلال نه دی ګرځولی. ګورئ ورونو، د جبری ودونو عواقب ډیر بد وي.
او مولوی صاحب دا منو، هغه دوه تنه بیا ډیر کورني جنجالونه هم لري.
حقه خبره دې وکړه، اکثره ځان وژنې د کورني تاوتریخوالي له وجې شوي دي. او د کورني تاوتریخوالي یو علت دا بې خوښي او جبري ودونه یا کوژدي دي. میندې او پلرونه دي دې برخه کې ډیر پام وکړي، ځکه دا دوی دي چې خپلې لونې په نکاح ورکوي. مسئولیت هم دی دوی په غاړه دی.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو، سهار او د جمعې مبارکه ورځ مو بخیر. تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې اړوند د ژوندیو بحثونو لړۍ اورئ چې هره جمعه د سهار له 3:30 بجو وروسته خپرېږي. دې اونیو کې لکه تاسې چې په ډرامه کې اورئ، په جبري ودونو او د هغو په ښو بدو عواقبو غږېږو. نو په نننۍ ژوندي بحث کې هم د واده په یوه مهمه موضوع ایجاب او قبول او د هغو په شرایطو له قدرمن میلمه مولوی صاحب بارکزي سره خبرې لرو. مولوی صاحب بارکزي، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
خدای مو عزتمن لر، الله مو خوشحال لر.
خیر اوسې. خپرونې ته ستاسو اورېدونکو غږیز پیغامونه هم ډېر رارسېدلي چې اوروي، او اوس هم کولی شئ دا اړوندې موضوع په اړوند اړیکې راسره ونیسئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0 0-800-22-555 او 0-900-203-1540. مولوی صاحب، تاسو په ټولنه کې ښه بلد یې، که راته ووایئ د واده لپاره د ایجاب او قبول شرایط په اسلامي لحاظ څنګه دي او دلته څنګه تطبیقیږي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وبعد. قال الله في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أو كما قال الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله. معزز أوريدنكو خداي جل جلاله داس شي نشتري بدينك شهغاي قاتوي أو نيوي بيان كريزة كزمون دا إسلام مقدس دين دا آخرین دین دی زمون خوگ نبی صلی الله علیه و سلم آخرین نبی دی نو دا چه طول امورات دا زندگی او کلوڑ دا جون دا پا دین کی
بیان شوی دی
بیان شوی دی نو پا دو دا دیو پا جم که دا نکاح یا دا واده کولو
مسائل هم تیزیاد
او طریقه هم بیان شوی دی و هیچ شای پت ندی پاتی لکه ما چه دو آیاتون دا صورت نسا پر لپسی اویل
او مولی سب زمان دا خپروانی وقت کم می دی خاطر چا وردیون که ماری کنیسی زمان سوال تکرا شو اجاب و قبول شرایط کن سنگ دیو دلتا زمان پر طول نکی سنگ تدبیقی گی تاس پر طول نکی دیر گرزی
نو شرایط اوصول دا اجاب قبول خو داده چه زمان دا حنفی فقه دا نظر یو حلق او انجلی اغوی دواره چه کلا واده که یعنی نور مسائل خو پریگده چه علک و انجلی باید دیو بل سر عادیوی حتی حنفی فقه داسه وایی چه داغ علک دا دی حق لری او انجلی دا دی حق لری چه حیا دی دیو بل بغلون سر بوی کی یعنی دومرا دوی باید دیو بل سر نزدیک علکی او شناخت او روابط د نصاب و د علمیت و د تقوا و د پرهیزگاری په لحاظ باندې ولری
ام دې موضوع باندې پاتې کیږي خو اوریدونکي هم باید واخلو ځکه چې پلان کې پاتې کیږي قاری سے پښتون زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني قاری سے پښتون خبرونه ته خیر راغلی مولوی صاحب مومن مده
اولی محترم زدران صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د زادر ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام سره نرم مولوی صاحب
وعلیکم السلام
وړاندې کوم
خیر
سره یو خصاد اساس در پر هک د نظر نرم چې کچیر اسلام او دلاور فرزن مخله دي چې ګل علیکم او مخکې دي سره څنګه سره یو خپل کورنۍ مازله دي حل کړی وای دا به ډیره معاشره تمام شي وای
دا به مو سره او ګټور تمام شي په دې خبرې کو
او بل او بل په سره د مولوی صاحب صدا ده چې هم خدا غ زنوجن خو په اسلام کې ناروا ده واته ناروا ده چې څوک مجبوري له خاطر کې ناروا ده خدا په قران کې صراحت په حدیث کې راغلي دي نو زما خو په سره مولوی صاحب صدا ده چې دا علما څومره دا بیر دغه چې جبري نه کوي کیږي جبري ودونه کیږي یعنی په بای بای ځای کې شزي په بدی کې ورکول کیږي شزي د ایوان په شکل خرڅیږي او دا ودونه چې کیږي باندې نکاح او علماء کرام کوي علماء کرام څومره باید رول ولوبوي خو دا علماء کرام کولای شي چې او دا پراته وایي چې مزه دغه نه کنه تر دغه بدی نه
خیر سه قاری سه پښتون ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه مولوی صاحب تاسو پښتنه واوریده
قاری سه پښتون ډیره زیاته مننه او واقعا ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه زمون رول خو داده چې قاری سه پښتون به د جمعې په منځونو کې او د اختر په منځونو کې او په نورو نکاحګانو کې او په جنازې حتی د جنازې په مراسمو کې او د نور د خیر او د شر په مراسمو کې به د علماو سره شرکت کړی وي داسې به د یو عالم نمونه په افغانستان کې مونږ نه لرو چې هغه خلکو ته حقایق نه ویلي یو نمونه به زه قاري صاحب ته ووایم
مولوی صاحب مهمه موضوع دا ده چې وایي نکاح خپله مولوی صاحبان تړي څومره دوی باید پوښتنه وکړي چې دواړو نه ایجاب پوښتنه شوي ده که نه ایجاب قبول دوی خپله کوي که نه په دې اړه
زه هم دې موضوع ته راځم زمونږ افغانی جامعه او د افغانستان خلک تقریبا 99% اشاریه 99 دا مسلمانان دي الحمدلله خو په دې کې داس موږ مسلمانان لرو چې زین وخت کې عنعنات او مراسم قومي دا په دینی دغه باندې بهتر غني نو د دې دا معنا نه ده چې دا به د دین یو سیبغوي یا به علما او د امر کړی وي مثال علما وایي چې د ولور په معنی موږ په شریعت کې څه نه لرو د ولول ولوار په نوم باندې په شریعت کې سنه لرو. نو د افغانستان کم سړي د علما دا خبره ومنله، ول علما همیش وای چې ګوره مهر د په شریعت کې جایز دی، د مهر حد او حدود نه دی معلوم، د لسو درهمونه تر لا تناهي پورې څومره جوړښت او رضایت د دواړو جانبو وي. نو دا چې اوس خلک نه کوي،
دا خلک سه همداسې پلټنه وکي، یعنی کله چې نکاح تړل کی نکاح همدا پلټنه وکي، ولور څومره او څنګه اخیستل شوی دی، د دواړو رضایت څنګه شوی دی، بالاخره دا ستونزه یو حد حلیږي نه.
موږ خو ګوره په د نکاح په مراسمو کې په مجلس کې کینو دوه شاهدان لیږو، هغوی په اشهد و شهادت کوي، د ټولو خلکو په مخ کې هغه شاهدان عاقلان وي، بالغان وي، اصیل وي، مسلمانان وي. نو د هغوی شهادت د ټولو خلکو په محضر کې اورو چې جلی اقرار کوي، د جلی د اقرار نه وروستو مهر تعینېږي. دا چې د دې هلک او د نجلۍ پلار پټه څه معامله کړې ده، دا ادیب ادیب ګردانې مختدي
همدې موضوع بیا هم خبرې کوو، خو اوریدونکي هم اخلو. اوریدونکي را سره په اړیکه کېدی، خپل ځان معرفي کوو، د کوم ځای نه د اړیکې نیولې مهرباني.
سلام جان، حکیارم سیاتخه.
او بخیر علی حکیار صاحب، څه به ویل غواړې؟
ویل غواړم دا ویل غواړم چې د ګلالۍ نه ډېر خفه شو زما کدوی او چې الله کړی او دا کار به ډېر پکه تمام شوی و، او د دې جلکۍ او د اسلام خبره باید منلې وای.
مهرباني خیر اوسه، ستاسو نظر په خبرونه کې شامل کړو د ډرامې اړوندو. ښه مولوی صاحب، ستاسو پلټنه یو بل اوریدونکي هم اخلو په اړیکه کې دی. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصلې، خپل پوښتنه یا نظر مو وایره ته. مهرباني خیر اوسه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ او نوم دی؟
سنگر.
سنگر، مهرباني خبرونه ته بخیر راغله. د موضوع نه خارج خبرې ده، خو بیا هم یو بل اوریدونکی مخلو. مهرباني ستاسو اړیکه اوس زموږ سره وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زمون خبرونه اوري، څه نظر څه پوښتنه؟
عبدالبصير بحارم دروزګان ولایت چشنه
ولسوالۍ. ډېر بخیر راغلی دروزګان ولایت څخه عبدالبصير جان. مهرباني. بله. ښه، ورور ځان معرفي کو، خو پوښتنه یې ونه کړه. ښه مولوی صاحب، ستاسو پلټن موضوع ته راځو، که څه هم نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، خو په وخت سره یې اخلو هماغه خپل موضوع ته.
نو هدف مې دا و چې د افغاني ټولنه دا یو اسلامي ټولنه ده، خو په ځینې مواردو کې ګوره موږ او تاسو هغه کوو. یو مثال، یو نمونه چې ډېره علني او ظاهره ده، بله ورځ دغه یو زنانه مړه شوله. مثال داسې وایم، ګوره د علماو په دغه باندې هغه ورور ویلی چې علما څه مسؤلیت لري، علما خپل مسؤلیت ادا کړی دی. شخصا ما داسې نکاحونه راغلي چې زه ترې جګ شوی، ما ترېنه وتلی ما، چې ما ته حقیقت نه دی معلوم شوی. علما خپل مسؤلیت ادا کوي، ولې اول مسؤلیت د خلکو پورې اړه لري، د وارثانو، د مو، د الګ، د نجلۍ، د وارثانو پورې، خپله د الګ او د نجلۍ پورې دا اړه لري، ځکه دوی مسلمانان دي. دا چې د دې شایقین او شوقمن دي چې باید نکاح وکړي، د دې شایقین او شوقمن هم باید شي چې عالمانه، مدبرانه، عقلانه حرکت وکړي.
او مولوی صاحب، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې دوه تنه شاهدان لګي، دا که خپله د څوک چې واده را سره کوي، دوی خپله که اقرار او ایجاب و قبول وکړي، غوره دی که نه شاهدان؟
نو په شریعت کې خو داسې ده چې شاهدان دي. احیانا داسې وشوله چې څوک نشته، هغه څوک چې د مجلس خلک دي هغه خپله شاهدان دي، چې هلک هم ناست وي، نجلۍ هم ناسته وي،
او
دوی خپله اقرار وکړي، بیا چې څوک مجلس کې ناست وي هغه شاهدان دي.
مهرباني، تلفوني اړیکې ته ورځو. مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل ځان معرفي کړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اوسې، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟
د هرات ولایت.
او نوم دی؟
حیات الله سرزاده.
او حیات الله، مهرباني څه پوښتنه لرې، څه نظر ویل غواړې؟
او وس په
بلې.
زما سلامونه مولوی صاحب ته او ستاسو درادو همکار ته. او زما پوښتنه د مولوی صاحب ده چې یعنی یو نجلۍ یا د دوو کالو یا د درو کالو چې غواړي کې، یعنی د دې نکاح صحت لري،
مهربانی مولوی صاحب خپل درته وای برګزای صاحب مهربانی
د دوو کلو یا د درین کلو انجلی اول خو به د دینه پرهیز وشي خودداری وشي دغه موضوع زمونږ په افغانستان کې به خاص خاص موږ پښتنو کې ډیره ده چې ستالور کو شولې ازما زوی وشو ستالور بزما
او لا پیدا شوی نه وي
پیدا شوی نه وي دا کار کوي خو احیانا کچیرته داس صورت جوړیږي او وشي په دې وخت کې وکالت او رضایت او مالکیت دا د مور او د پلار دی انت او مالک ابیک نو بس مشکل پکې نشته شران
ککله د جینې عدالت بالغ کیږي
نو بیا چې هر څه بد عواقب راځي هغه بیا د مور او د پلار په اړه یې ځکه چې غیر عاقلانه دغه کړی ده
کله چې بالغ کیږي بیرته دوی ردولې نشي
نو دا خو بیا ځکه نکاح خدا سي چې خلک په بلوغ کې وکړي چې رد کیږي طلاق یې خلاصې هغه څه مشکل نه لري
مهرباني بل اړیکه مو مخلو د اوردونکو په طرف زو مهرباني خپل ځان د معرفي کوم ځای نه داړي کې مو او مهرباني څه نظر اواز د ډیر خراب دی اواز د ډیر خراب دی اړیکه اشلیږي د ډرامې موضوع مو یاد کړه او اوریدونکو په دې اړه نظریات را سره شریک کړو زمونږ ډیر اوریدونکو مونږ ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرو کې هم پریښې دي هغه اورو
السلام علیکم زه محمد اعظم را کوم د غزنی ولایت څخه تاسو د پیغام پیژم تاسو له شک د اسلام کورنۍ یعنی مور او پلار یې کولای شي چې لته بد مرغی سره چې اسلام او ملالۍ مخشوه په بشپړ توګه مخنیوي وکړي ځکه که چېرته د اسلام پلار ورغلی وای د ګلالۍ کورنۍ ته یې په ډېره خوشحالي کولای شوای چې د ملالۍ واده له اسلام خان سره وشي مګر په ډېره تعصب سره د اسلام کورنۍ ونه غوښتل نو دا د دې لامل وګرځېده چې اسلام هم او دې ته اړ ایستل شو چې کور پرېږدي او ملالۍ هم د ځانوژنه هڅه وکړه او تا ته له شکه زما په هند که چېرته د اسلام کورنۍ غوښتي وای چې هلته تللي وای په ډېره خوشي به د دوی دواړې ارزوګانې او هیلې به هم تسلي وای او دغه پیشه به هم نه رامنځته کېده
السلام علیکم زیدن اومانی مله زه تاسو ته کوم او تاسو مې ډېر ښه تاسو پرونه نه کوم کله چې زما د دې سره کوي دې خلکو ته ماته نه کوي چې له دې څخه سره ولې نه کوم او به مې سره ولې نه کوي په خپل پښه مې د یو کاري د یو حتی زه دې ته علم سره ولې نه کوي شو ته دې او دې نه دې مې خپل ژوند او د خپل ژوند سره شي چې کوم
السلام علیکم افغان د خوست ولایت څخه تاسو د زده راډیو د کوم زمانه شریکی ډیره په زړه پورې ده زما هیله ده چې وخت لږ زیات شي
مهرباني د اوردونکو پیغامونه او تاسو شامش پیغامونه پرې دی کله چې هم 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته زنګ وهي لغې ورسته تاسو غږ ثبتېږي ډیر تش پیغامونه هم راغلي دي مولوی صاحب لومړی اوردونکو په بد عواقب خبرې وکړې زه هم همدې سوال ته راځم چې کچېره داسې بد عواقب یا لګ تختی یا جنې ځان وژنه کوي د څوک مسؤل دی بیا
نو ګوره یو ملګری چې لکه حیات الله چې پښتنه وکړه کنه اول ملګری پښتنه داسې وکړه چې خودکشي کوي اکثر زنانه او هغه په دې وجه باندې
چې دې مسؤل څوک دی
د دې مسؤل هغه څوک کیږي چې غیر مدبرانه حرکت کوي کاغه پلار وی کاغه خپل انجلی وی کدا الک وی که هر څوک وی زه یو مثال لرم یو نمونه زما په خپل ما خو ډیر امامتونه کړی دي کنه نو یعنی ما د مختدیانو جملې نه وس خلکو په لار روانو ما د سړی مر سره وډی سپینګيري و په مخ یک باندې وخزر اغله د خزر ډیر بدر دویل ما ویل چې د خزر لونه شوې ده څه مسله ده نو ما ته وای چې تد سره ودی روانه دا خپل خواند یاد دی روس ته پوښوم چې د دې سړی خزه ده چې عواقب مې وسیړل دوی دواړو په خوخه باندې واده کړی و خو له په داس طریقې سره کړو چې یو بل نه پیژندلی د انجلې مور خطا و او الک مور خطا و دواړو یو بل سره نه پیژندلی دا چې شریعت کوف وای چې تاسو خپل کوف ګوري
سیال وای
سره سیال ګوري نو بیا په دې کې کده پلار یا د مور د خانه کې یاد دوی د خپل خانه کېږي هغه دوی غیر احتیاطي قدم کیدن بیا خوېږي
خورم ډیر خسته موضوع ته اشاره کړو ما خپل دا جرأت وکړو چې زه دوی ته اند اعتماد ورکم چې زه دې ځکه واده کوم هغه کامیاب دی بل اخر لږ نه خوشاله خپل چې څوک واده کوي دا څومره مهم رول لري چې بل تقینات سره ورکی
کورنۍ ته مقابل جانب ته
نو دیک خو ګوره شریعت چې وایي انجلۍ یا هلک وي په هغې کې د هغو رضایت دا شرط دی کله چې دوی بالغ کیږي د بلوغ نه وروسته یو خو هغه د صغارت موضوع وي او په بلاغت کې د هلک او د انجلۍ دواړو خپل رضایت شرط دی کله چې دوی رضا وو او دوی رضا شول بیا دوی فامیل دوی په رضا باندې رضا کوي نو دوی به ټول اړخونه سنجولي چې زمونږ ژوند زندگی اولاد تر مرګه پورې موضوع دا به سنجولي بیا دوی یو بل سره نکاح کوي او دا چې یعنی به سنجشه خالی په یو اوازه باندې یا په نوم باندې یا په یو د بل چا په دغه باندې دغه کوي نو دا بیا بد عواقب لري ښه عواقب نه او دا چې شریعت څه حکم کړی دی موږ تاسو ته په د شریعت په هر حکم کې یو حکمت وي هغه د حکمت نه خالی نه وي دا چې شریعت وایي تاسو ټول اړخونه وسنجوئ نو ګټې دا وي چې بیا آینده زندگی ښه زندگی
او هر څوک بیا مسؤول هم خپله ګڼل کیږي همداسې ډېره زیاته مهرباني مولوي صاحب تاسو زموږ سره په خپرونه کې وایي او له اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې زموږ خپرونه تر پایه اوري هره جمعه د خپرونه وړاندې کیږي او تاسو اوریدلی شئ زموږ سره اړیکه هم نیولی شئ او غږیز پیغامونه هم پریښی شئ او حتما په غږیز پیغامونو کې څه وایئ نو د خپرونې وخت پای ته رسیږي نور اوریدونکي نشو اخیستلی مولوي صاحب له تاسو سره هم بحث ته ادامه نشو ورکولی البته په نهه نیمې بجې بیا د خپرونه په دري ژبه وړاندې کیږي بله خپرونه اوس